خیر د امریکا غاکې اتصال پروګرام ته مو هر کله وایم. نن په دې خبرونه کې په تعلیمي نصاب کې د طالبانی بدلونونو په موضوع خبرې لرو. طالبان وایي چې په ساينسي مضمونونو بیا کتنه کوي. په ساينسي مضمونونو کې د کومو بدلونونو تمسی؟ آیا په اوسنی وضعیت کې ظرفیت شته چې لازم بدلونونه راوستل شي؟ زموږ ملمانه به رڼا واچوي او همداشان د تورخم د لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته څومره مالی زیان رسیدلی په دې هم د یو مسؤل کس سره مرکه لرو. هیله لرم چې تر پایه دغه خبرونه وګورئ. زه ګالیارانم رستانه یم. دا پروګرام په څو لنډو خبرونه پیلوم. د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي رینا اميري د قطري او متحده عربي اماراتو د چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت د خبرو وروسته ویلي دي چې دوه هیوادونو ته په سرګند ویلي دي چې د افغانانو څخه بلاتړ به دوام وکړي. خو طالبانو ته د صبر کاسه مخ پر ډکېدو ده. رینا امیری د سشنبه د ورځې ناوخته د اکسپرت ټولنیز شبکه کې لیکلي دي چې د قطري او متحده عرب اماراتو د چارواکو سره په افغانستان کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د پلي کېدو د اغېزو په تړاو چې د میرمن امیری په وینا هدف یې په ټولنه کې د عام ژوند څخه په بشپړ ډول د ښځو حسول دي خبرې کړې دي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو لیک کې ویلي دي چې بلنکن باید د سپتمبر په 19 مده د کمیټې ته حاضر شي. پرته له هغه به د استازو مجلس ته په سپکاوی تورن شي. مکال په می میاشت کې هم له بلنکن څخه غوښتي وو چې د سپتمبر میاشتې په استمایه غونډه کې چې هغوی د افغانستان څخه د وتلو په اړه خپل راپور وړاندې کوي حاضر شي. بلنکن ته په لیک کې جمهوریت غوښتونکي مایکل مکال ویلي و چې د بهرنیو چارو وزارت وسنوی او پخوانیو چارواکو ورته تایید کړی دی چې بلنکن له افغانستان څخه د وتلو او تخلیه پروسه کې ورسته تصمیم نیونکی و. مکال په لیک کې زیاته کړې و چې د بلنکن حضور په دې خاطر مهم دی چې د دې ډول ناوړه تیروتنو د مخنیوي په هدف د احتمالي قانون او د بهرنیو چارو وزارت د اجرایوي صلاحیتونو په برخه کې د احتمالي اصلاحاتو د راوستلو په اړه کمیټه پوښتنه کوي. او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق دار سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناهغوښتونکو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکایي ماموریت بیان جوناتن لالی له خوا پاکستانیو رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د امریکا سفیر بلوم په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناهغوښتونکو د خوندیتوب، اقتصادي همکاري، امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره دا کتنه په داسې حال کې کړې چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د دویم پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې پر افغانستان باندې د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې په دوامدار ډول په دغه هیواد کې د بشري حقوقو نه سرغړونه کیږي او طالبان په هیڅ ډول ځواب ویلو ته نه دي چمتو. د بخښنې نړیوال سازمان خلکو د هغه غوښتنلیک د لاسلیک کولو غوښتنه کړې چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو دریو اقداماتو غوښتنه کوي. ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اگست په 27مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو په موخه یو ګډه اعلامیه خبره کړې. خو داسې ښکاري چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیې مخه ډب کړې ده.
د بخښنی نړیوال سازمان د اکسپورټولنیز شبکه کې لیکلي چې پر افغانستان باندې د طالبانو درې کلنې واکمنې پر مهال د جنسیت پر بنسټ ځورونو، شکنجه، په خپل سر نیولو او سانسور پر وړاندې د دغې ډلې د ځواب ویلو کچه صفر ده.
همدا اوس موږ غوښتنلیک لاسلیک کړی او د نړیوالې ټولنې څخه وغواړئ چې په ګډه د یو بیړني او قوي اقدام په ترڅ کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو پر وړاندې د حساب ورکولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي ترڅو طالبان ځواب ویلو ته چمتو کړي.
دغه سازمان ویلی چې دغه غوښتن لیک د لاسلیک کولو بل هدف د ښځو او نجونو د ساتنې او د درنوي لپاره پر طالبانو باندې د فشار راوړلو لپاره د ټولو وسایلو څخه کار اخیستل دي.
د ملګرو ملتو او د نړیوالو د سست او ضعیف عکس العمل په نتیجه کې طالبان په دې وتوانېدل چې خپل هر فیصله او تصمیم په نړیوالو باندې ومني. او په دغه برخه کې تیرو څو ورځو کې دوی هغه ډیر سخت قوانین چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم په خلکو باندې راوستی، طالبان دې ته چمتو کړي دي چې لا نور هم په خلکو باندې خپل فشار زیات کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان دریمه غوښتنه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو د ترسره کولو د مخنیوي لپاره د داسې کوټلو ګامونو ترسره کول دي چې پر ځای یو خپلواک بې طرفه قضایي سیستم رامنځته شي.
د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنې د افغان ولس او د بلبل ټولنې مشترکې غوښتنې دي چې د افغانستان د طالبانو د منطقې او د بلبل ټولنې په ګټه باندې دي. خود دغه غوښتنو ته به طالبان هغه وخت هم کین کوي کوم اختلاف چې د بین الملل ترمنځ موجود دی، چې د هغه اختلاف له بین لاړ شي یو همغږي رامنځته شي.
ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اګست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د غندلو لپاره ګډه اعلامیه خپره کړي، خو اوس څرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډب کړی ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی.
بین ملي ټولنه او مخصوصا مقتدر هیوادونه ځانګړي توګه د ملل متحد د امنیت شورا دایمي غړي د افغانستان د حالاتو په تړاو او د حاکم ډلې د سیاستونو په اړوند واحد نظر نه لري. دا هیوادونه د خپلو منافعو ته په کتو په افغانستان کې متنوع او مختلف تعاملات لري. په یو سترګه افغانستان ته درې حالاتو ته نه ګوري، عمدتا خپلې منافع تعقیبوي.
که څه هم د امنیت شورا د دغو دوو هیوادونو چې له دې وړاندیز سره مخالفت کړی نومونه نه دي یاد کړي، خو ویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارزي چې اعلامیه صادره شي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په تعلیمي نصاب کې د طالبانی بدلونونو په موضوع باندې خبرې لرو د پروګرام په دې برخه کې. طالبان وایي چې په ساينسي مضمونونو کې بیا کتنه کوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه لمړنۍ ناسته ترسره کړې ده او د طالبانو حکومت دا تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. یو شمېر ځوانانو اندېښنه ښودلې چې د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه اضافه شوي دي. یو شمېر مثلاً وایي چې د لوړو زده کړو په نصاب کې د بدلون سره موافق دي، خو د عصري علومو زده کړې مهم دي. په ساينسي مضمونونو کې د کومو بدلونونو تمه زي؟ آیا په اوسني وضعیت کې ظرفیت شته چې لازم بدلونونه راوستل شي؟ په تعلیمي نصاب کې یا په تحصیلي نصاب کې د بدلونونو مخه د طالبانو په حکومت کې څه ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله سانګزای صاحب هم داشند نړیوالو چارکارپو عبدالله برهاني صاحب سره خبرې کوم چې تاسو به د اسکایپ له لارې په خبرونه کې را سره مل دي. ستانګزای صاحب، راځي په لاله تاسو نه وکړو چې آیا د ساينس په نصاب کې یعنی هر کال ځنګړي بدلونونه راځي؟
سلامونه وړاندې کوم برهاني صاحب ته، درنو لیدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د ښاګنس چې نصاب یو نه بدلیدونکی سند نه ده، د ارتیاو پر مبنا، د زمانی د وختونو پر مبنا، د تخصصونو پر مبنا، د نو انکشافاتو او پراختیاو چې د علومو په ساحه کې رامنځته کېږي، هم په ټولنیزو علومو کې او هم په طبیعي علومو کې بدلونونه یو شرط ده. اما د بدلونونو د میکانیزم دپاره دا یوه ډېره مغلقه علمي او اکاډمیکه پروسه ده چې معمولا د ډپارټمنټونو له سطحې نه شروع کېږي، په پوهنتونونو کې او هغه کراکرانځي د پوهنځي شورا ته د پوهنتونونو شورا ته بل اخره د لوړو تحصیلاتو په وزارت کې تر ارزونې وروسته هغه باندې تصمیم وکړي. اما تر ټولو مهمه لکه چې تاسو خپل خبرو کې وویلې په لومړي سر کې دا باید ولیدل شي چې څو شیان په نظر کې ونیول شي. اول څومره اړتیا ده چې په کریکولم کې یا په نصاب کې تغییر راوړل کېږي. دوم دا چې څومره ظرفیت وجود لري د کریکولم یا د نصاب د تطبیق لپاره. دریم څومره علمي ظرفیت لري چې هغه نصاب چې بدلیږي هغه د زمانې او د نړۍ له معیارونو سره برابر کړي. زه په تعصب سره ډېر خوشبینه نه یم چې دغه درې ټکي د نصاب په تغییر کې ولو که په ساینسي علومو کې وي که په ټولنیزو علومو کې وي دا ډېر ممکنه وي. دا ظرفیت زبو سمي اداره تحصیلات د افغانستان کې لږ څه ماته نه بریښي.
بله برهانی صاحب د ستنځي صاحب د خبرو په دوام چې دا یو مغلقه علمی پروسه ده او د دوی په ان چې په افغانستان کې دومره ظرفیت هم نشته د تطبیق لپاره نو څه فکر کوي چې د دې نصاب د بیا کتنې ترشا دقیقا مخې ته سيدي.
سلام علیکم تاسو ته درن استاد استانزای صاحب د کی چک نشته استانزای صاحب د غوړ او استادانو په دې خبره باندې ښه پوهیږي د پونتون چې دا یو زړه ته ایدوم چې دا یو مسلکی او ډیر مغلقه او علمي اکاډمیک پروسه ده څنګه چې استانزای صاحب وویل او د ډیرو مختلفو دوغونو مراحل نه باید تیر کړی شي او بیا د پر یو متخصص مسلکی کمیسیون ورته غوړه کیږي چې هغه ډیر علمي اشخاص پکې راټولېږي چې ټول هر اړخیزه مسائل ته نظر کې په ډیر ژور دغه باندې او ځینې مواد یا په دې خپل د نصاب کې یا کموالی راولي یا زیاتوالی راولي یا د وخت اړتیا سره یا د د مسائل په اړه چې د بازار او د نړیوال بازار یا د حتی د داخلي نورو اړتیاو په اساس باندې دا جوړیږي. مګر اوسنۍ اداره خلاصې کوي چې پخوانۍ اداره کې دا شی داسې ما دا ظرفیت پوره نه لیدل بلکې زغه د نصاب کې هم وخت زه دغه اومده عضو وم. دغه کمیسون چې په هغه وخت کې د اتمر د ادارې لفانه جوړ شو وو هم هغه مسلکي کسان په کې نو چې رښتیا هم د نصاب لپاره کېدلې شړې وې دا یو چې په دې باندې ټکا کولای شي.
بله استانګزای صاحب د طالبانو حکومت ویلي دی چې دا تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. دا بدلونونه به څنګه د ساينسي مفکورو او تاريخي شرایطو په اړه د زده کوونکو په پوهه بیا اغیزه وکړي؟
اما خدمت چې مشخص تاسو په تنت جواب وایم باندې ځکه چې نړیوال معیارونو کې د نصاب د جوړول لپاره ټول علوم کې او په نړیوال معیارونو هغه ماسپنډلی ماسټرز په دې ارتباط کار کوي او وروسته ارزونه کوي تحصیلي سطح د فارغانو او بل اخر ډیپلومونو ته اعتبار ورکوي. یا د اعتبار مهم مراحل دي په دې کې ویل کېږي چې باید 50% په ټول علومو کې په خصوص په طبیعي علومو کې باید بینالمللي ستانډردونه په نظر کې ونیول شي. یعنی هغه معیارونه چې وجود لري په نړیواله سطح باید په مضامینو کې په نظر کې 50% د ملي شرایطو، اقلیمي شرایطو، اعتقادي شرایطو او فرهنګي شرایط د هر هیواد په اصطلاح کریکولم جوړوونکي هغه پالیسي سازان چې په دې مسایلو باندې به کار کوي هغوی دا صلاحیت پیدا کوي چې هغه هم په دې شرط چې له 50% سره مطلق تناقض کې واقع نه شي باید تنظیم شي. زه یو کوم چې کار چې دا ستاسو مينول کېږي دا پر سیر پر دې چې موږ په انټونونه له دنیا له نور په انټونونه ول تحصیلات نه لري کوي هغه ضرورتونه او نیازونه چې په وروستیو کلو کې وجود لري موږ هغه ته متاسفانه متخصص کادر نه روزو بلکې متاسفانه لکه چې ټول مسایل ته طالبان په ایدیولوژیک ډول ګوري موږ نوی قشر نوی ځوان کهول متاسفانه په ایدیولوژیک حالت کې سمبالو او د متخصص په نامه ټولنې ته باندې کوو چې نه به په دیني علومو کې متخصص وي او نه هم په خپل مسلک.
بله استانزای صاحب څوک د دې نصاب د بیا کتنې په لیکولو او نظارت مسؤلیت لري؟ د لوړو زده کړو وزارت که نور نهادونه هم په دې کې شامل دي؟
اصلا د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان په اداري نظام کې کله کله په دې مسایلو کې ګوتې وي. هر صورت د پالیسي جوړونې کې په عنوان بل وزارت صلاحیت د لوړو زده کړو وزارت پیدا کوي، اما په ټولو پوهنتونونو کې حتی د پوهنځیو په سطحه کې ظرفیت د ارزونې او د معیارونو د تطبیق معینه کمیټې وجود لري چې هغه کمیټې د پوهنتونونو په چوکاټ کې یا د پوهنځیو په چوکاټ کې ارزوي او یوازې د راپور په شکل د لوړو زده کړو وزارت ته ورکوي. اوس د پی ایچ ای ټول واک انحصار شوی ده په هیئت اداري د وزارت تحصیلاتو، له هغې نه هر شی نظارت کېږي او کنترولېږي او فرمایشات ورکوي چې ټسک ده. د پوهنتونونو په پلمه سات کې اساسي بنسټ ډیپارټمنټ ده. ډیپارټمنټ باید تصمیم ونیسي راوړي نه راوړي او د نصاب د تغیر لپاره باید مواجه دلایل ولري، لکه چې د کې متاسفانه ده لړۍ او سر چپه روانه.
بله برهانی صاحب، مخکې سانیزی صاحب د معیارونو خبره وکړله، د نورو په هانتونو سره د افغانستان د درسونو یا د معیار پرتر کول مسلې ته هم اشاره درلوده. آیا دغه تعدیل شوی نصاب څه فکر کوي چې په نړیوالو تعلیمي معیارونو سره چې دغه سمونه مس دیته هم د شک په سترګه کتل کیږي چې دغه څومره جدي مسله ده، مخصوصا د افغانستان د ځوانانو دغه تعلیمي یا هم مسلې کی راتلون کی باندې به دا بد څه ډول اغیزه ولري؟
اول خدا دې چې په اکثرت هیوادونو کې چې ډېر سټانډرډ پونتونه دي، اړې په لوړو معیار باندې پونتونه دي، پای کې د لوړو زده کړو وزارت کوم خاص لاسوهانه نه کوي، انده داسې دې کارونه ده چې اگر کې بعضی هیوادونو کې دا فقط اداري شکل لري، اما علمي لحاظ باندې پونتون خپل هم دا ظرفیت لري چې بیا کارا کچنه مو کې او مواد یو کې نوې ورځې پېشي یا نصاب کې تغیرات راولي یا بعضی کمیات راولي. اما د افغانستان په موجوده حالاتو کې حضور ته ګورم، موږ دلته مسلکي کسان هم نشته دي نظر فکر ولري او اداره هم داسې قوي اداره د لوړو زده کړو نه ده چې رښتیا هم د دې اهلیت او ظرفیت ولري چې په داسې وسنۍ حالاتو شرایطو کې دا کارکچنه کوي. یو مسله دا ده چې د بعضو طرفونو دغه شته دی، دا شک شته دی، یا اندېښنې هم داسې راټوکېدلي دي چې د کمونستانو په وختو کې یو سیاسي تفکر په اساس باندې ځنې روزنه کېدله او دوی باندې تمرکز کېده، او په اوسنۍ حالاتو کې هم فکری داسې سیاسي ایډیالوژي په دې نصاب کې یوځای کېږي. نو دا خو دا مانا ورکوي چې دلته به د علمي لحاظ نه زیات د یو خاص فکري لارې مواد ورپسې کېږي، او دا غسې دي چې په مسلکي لحاظ او په اداري لحاظ او حتی په نړیوال سټینډر باندې دا قابل د منلو نه دی، او نه کېدی شي چې د نه د امکان دا هم لري چې یو وخت د نه نوې فتنه جوړ شي، او علاقل که چېرته دا د ملت یا د خلکو د غوښتنو سره برابر نه وسی، ځکه د نصاب په تعلیمي نصاب کې د بدلون یا د موادو د کمول د نورو سره پرته د نه چې علمي اداري پوهنتونونه یا علمي کمیسون علمي اکاډمیک شخصیتونه او د مرحله نه تیریږي، حتی د ملت خلکو او د اهل نظر نن پکې دي چې پښتنه کېږي، چې نه د چي وازه دا منصب فقط یو دوه ادارو ترمنځ چې هغه د پونتونی اداره وسیږي یا د لوړو د پیدار د پای وازه دا تسمین ول کېږي، بلکې دي کې نور طرفونه هم باید دخیل وسی.
بله استانزه صاحب، دغه کله چې په نصاب کې بدلون راځي، مخصوصا په ساينسي مزامینو کې، آیا خون کې هم د طبيع روزل کیږي او بل دا چې دغه نصاب څنګه چمتو کړي او څنګه وړاندې کړي؟ بل خبره دا چې د دې بیا کتنې په اړه د زده کوونکو او والدینو یا د سوي مایند پلرونو او تعلیمي کارپوهانو خبرګون ډیر ښه نه وو په دې دوه ورځې کې چې موږ ګورو. د تطبیق په صورت کې به د زده کوونکو لیوالتیا درس ته څنګه وي، او دا بدلونونه په افغانستان کې د زده کوونکو لپاره پر راتلونکي اکاډمیک او مسلکي فرصتونو څخه اغیزه وکړي؟
ګورې ما څه خبره ده دا چې کله چې په نصاب کې تغیر راځي یو مضمون جوړېږي، حتی په مفرداتو او سلابس کې تغیرات راځي، د کریډیټونو کې تغیر راځي، د دې لپاره چې څه مخه مارزو کړي ضروري دی. اول مثلا د کادر شتون باید موږ د نوي تغیرات سره وڅورو متخصص کادرونه وختلو مرکز د نن چې وروزو دوی خو شروع کوي باید دوی متخصص کادر د تلري هغه ماین ځان ته ټول په دپارټمنټونو یا پلانځي کې لري کای نه دا مثلا بل مثلا د درسي موادو شتون خصوصا د ساينسي علوم کې د لابراتوارونو د ریسرچ د مراکزو د تطبیقاتو د ساحو دا ورته په نظر کې نیول کېږي. نو زه چې فکر کوم دا به مشکلې بله خبره دا ده چې معمولا تولید د کار د مارکیټ دپاره کېږي. یقیني ډول هم باید کورنۍ ورته تشویش ولري، هماغه ځوانان چې اوس محصلین دي اپراتور کې فارغان کېږي او پایلې به په ټولنه باندې منفي متاثرونه.
ډېره مننه کوم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی صاحب همداشان د نړیوالو اړیکو کارپو عبیدالله برهانی صاحب ډېره مننه کوم ستاسو د وخت او زمان څخه کور مو ودان.
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
دغه مننه کوم چې تاسو په ریډ سال د خبرونه سره یاست. تورخم د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاګراتک او سوداګری تر ټولو لوی لار ده چې ورڅخه هر ورځ زرګونه کسان او ګڼ مالوړونکي موټری او همداشان پرړونکي موټری تیریږي. دا لار د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا هیوادونه هم له یو بل سره نښلوي. په دې ورسته یو کې دا لار البته لمړی د اگست پر 12مه د تورخم په ورکی کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنز د دزل عمله تړل شوې و. ورسته بیا د ولسی خلکو لخوا د دروازه بند شو چې تر اوسه هم په همدې شکل پاتې دی چې له عملی سوداګر او ترانسپورتي کمپنیو ته مالی زیانونه اړولې دي. په دې حق له نور حال بعد پروګرام د ملمن نو به واخلو د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونی مرسیال خانجان الکوزای صاحب چې د شپت سکاپ لاري په خبرونه کې را سره مل شوې ده. الکوزای صاحب سلامونه، ستړي مشه پروګرام ته په لبدا سه وکم چې د تورخم د لاري د خلاصېدو لپاره کومي هڅې شوې دي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او احترام تاسو ته او تاسو ریډیو کو ته مننه.
سلام
حال زر ډیر شوي دي کې شک نشته ده، مګر کومه نتیجه تر اوسه پورې نه ورکړې. تاسو ته معلومه ده چې ډیر زیات بد شرایط دا دي چې تقریبا په دې درېو کالو کې د ډیر ځله نه اضافه تورخم بارډر او غلام خان او همدارنګه انګور او بولداک او ډونډې پټان بند شوی دی او دې ته په میلیونونو ډالر د افغانستان سوداګرو او د پاکستان سوداګرو ته ضرر رسولی. نو اوس چې کوم مشکل پیدا شوی دی دا په خیبر کې دی او هلته قومي خلکو لاره بنده کړې ده. هغوی کوم خواستې لري د پاکستان د حکومت څخه او هغه د پاکستان حکومت تر اوسه پورې څو ځل ورسره کېناستو، خبرې ورسره وکړلې، مګر کومې نتیجې ته ونه رسېدل. او دا د خپل د افریقي قومونه دي، هغه لاره بنده کړې ده. دوی متاسفانه چې هم یې خلکو ته ډېره ستونزه پیدا کړې او هم یې خپل تجارتي او د بل طرف نه بدبختانه چې زمونږ د میوو وخت دی، دا سیزن دی د افغانستان د میوو وخت دی او د سبزي وخت دی. یو خو دوی زمونږ په مال باندې تعرفه ډېره جګه کړې ده، څو چند جګه کړې ده، دغه را کم شو، د کاروبار را کم شو. اما بل طرف چې دا لاره بند شو، هغه ناتنا چې شکل هغه په ودریدل په لاره باندې او تکلیف ورته پیدا شو. پاکستان ته هم په دې موسم کې چې ډېر واردات کوي افغانستان ته، دوی دا ارقام له مخې نه په دغه یو هفته تقریبا 3.5 میلیون روپۍ دوی ته تاوان رسیدلی دی او موږ ته هم د ورځې
یو لک نه تر یو مل لک ډالر پورې تاوان رسید. اوکې، اوس الکوزای سپتاسو آیا د پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي؟ دوی څه وایي؟ که دوی دغه د سیمې د خلکو غوښتنې ونه مني نو د دې لارې برخلیک به څه وي؟ دا به په همدې شکل بند وي او بل دا چې دې خوا د افغانستان خوا ته سوداګرو ته دقیقا اوس چې دغه لارې بندې شوي دي څومره زیان رسیدلی دی؟
بله، من خو د مشترک اتاق د لارې نه او همدارنګ د اسلامي امارت د ادارو د وزارت خارجي او زموږ د سفیر د لارې نه په اسلام آباد کې د سره د صنعت او تجارت د وزارت د لارې نه تماسونه لرو. هغوی دا هیله ده چې زموږ خبرې په پېښور کې د دوی سره روانې دي او د قومي خلکو سره انشاءالله دا به حل شي. اگر پر کما دے چھے منگا راپور میں تو سپوری دوی آنا پاڑی راڈین آیا اکتنی چھلی کا خلق دیتی دا ولس کی پاکستان دیر لدے دے اور سراغے اتنا مملی کی دیمونی کی دیمونی کی دیمونی پورانے مسالہ دا اگر پر تجارت بدا غزہ کری دا اور ما مخی نوے دے چھے ابھاران تکتے وقت دیر لی ضرار رسی بزا کا چیز منگا دا پسل وقت دے دورزی امیم لکه ډالر تقریبا موږ ته ضرور راځي چې په یو ملیون یو ملیون ډالر په اندازه باندې د یو هفته کې موږ ته تاوان راوړي. او زموږ تجاران ډېر زیات بانکداران په ډېر زیات مشکل کې دي. دولت تلاش کوي مګر متاسفانه دا بانی هر وخت جوړیږي. پاکستان او افغانستان
بله، اوس الکوزای صاحب د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز جنجال د اوس خبره نه ده، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خي سوداګریزه راکړه ورکړه او ترانزیت د عادي کولو لپاره څومره مهم دي چې تاسو سره یو همغږي ته ورسیږي یا حداقل د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره دغه مسله څومره مهمه ده چې ام تاسو ام د پاکستان اړخ یوې موافقې ته ورسیږئ؟
نو د موافقې مسله خدا ده چې د پاکستان طرز تفکر او د افغانستان هم معلوم ده. په داخل کاله چې جمهوریت هم دا کار تر سره نشو او موږ ته امارت اسلامي هر وخت دا وایي چې تاسو په بدیلو لارو کار وکړئ. موږ یو مشکل لرو چې زمونږ میوه چې دا هغه باید په ګرمو منطقو کې خرڅ پاکستان سره یو نتیجه نه رسیدو. ترانزیت هم کاملا د دوی د لارې نه بند شو. موږ نه شو کولای چې دا لارې نه ترانزیت وکړو. اما په دغه لارو باندې په نوو لارو باندې پیدا کولو باندې هم ستونزمنه ده وخت غواړي.
ډیره مننه کوم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزای صاحب، ستاسو د وخت او زمانې څخه په خیر اوسئ.
مننه، خوشاله اوسئ.
قدرمن لیدونکو، په همدې ځای د اتصال د خبرونه هم پای ته رسیږي. هیله لرم چې د امریکا غږ نورې خبرونې په ټولنیزو شبکو هیر نه کړئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم. الله مو مل شه. ښې چارې ولرئ.